دا امریکا غږ آشنا رادیو له همکارانو مننه کوم او دا ساده رادیو ده نن ورځې خبرونه پایله وزماج ملند او زما د نور همکارانو سلامونه ومني سار مو په خیر او نیک مرغه اوسه. نن دا چهارشنبه ورځ ده، د 1349 هجری لمریز کال د کب د میاشتې 15 نیټه ده، د 2014 میلادي کال د فبروري د میاشتې 24 ده. دا ساده رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجونه د ماخام تر 8 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 2.9 او په غنو خارونو کې د اف ام پسل اشاریه 15 اوریدل شي. سهارنی نیم ساعت خبری مجله د مهم خبرونو له سرټکو پیلو. دا ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو ډلوي د افغانستان د سولې په اړه په راتلونکي غونډه کې د دوی د استازو د ګډون په اړه اړیکه نه ده ورسره نیول شوې. روانه اونۍ د کډوالو او پناه غوښتونکو شمیر چې په 2014 میلادي کال کې یونان او ایټالیا ته رسیدلی تر 300 واوخت، خو اوس په ځینې هیوادونو کې افغانانو ته د اوښتو اجازه نه ورکوي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اورئ چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د امریکا په مشرۍ ایتلاف لپاره متحده ایالاتو ځانګړي استازی وایي په داعش ډله کې د بهرنیو جنګیالیو شمیر راکم شوی. د ملا اختر محمد منصور په مشهید طالبانو ډلوي د افغانستان د سولې په اړه په راتلونکي غونډه کې د دوی د استازو د ګډون په اړه اړیکه نه ده ورسره نیول شوې. په قطر کې د طالبانو د غیر رسمي دفتر ویان د ازادي رادیو ته ویلي د سولې مذاکراتو په اړه څلور اړخیزې غونډې پریکړې له دوی سره نه دي شریکې شوې. د همغږې ډلې په څلورمه څلور اړخیزه غونډه کې چې پرون په کابل کې وشوه، ویل شوي چې د راتلونکي مارچ میاشتې په لومړیو کې به د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې پیل شي. روانه اونۍ د هغه کډوالو په ناغوښتونکو شمیر چې په 2014 میلادي کال کې یونان او ایټالیا ته رسیدلی تر 300 واوخت. کډوالو د نړیوال سازمان IOM د رپورټ له مخې په دغو کډوالو کې 25 په سلو کې د افغانستان او پاتې نورې د سوریې، عراق، ایران، پاکستان او نورو هیوادونو اتباع دي. د دې سازمان چارواکي وایي په همدې موده کې تر 410 ډېر کډوال په لاره کې مړه شوي. د رپورټونو په اساس د مقدونیې او سربیا حکومتونو پریکړه کړې چې افغان کډوالو ته اجازه نه ورکوي چې د دوی د خاورې څخه لویدیځو اروپایي هیوادونو ته تیر شي. یو افغان چې د سلګونو نورو افغان او ایراني کډوالو په قطار کې بیرته یونان ته لیږدل کیږي، رویټرز خبري اژانس ویلي افغانان پرته له دې بله چاره نه لري. د بخښنې نړیوال سازمان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په خپل نوي کلنی ریپورت کې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت کړکېچن خودلې. په دغه ریپورت کې چې نن خپور شو، د افغانستان په ګډون د یو شمېر هیوادونو د بشري حقوقو وضعیت څېړل شوی او په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت له زیاتېدونکو ګواښونو سره مخ خودل شوی. راپور د ملکي تلفاتو زیاتوالی د اندېښنې وړ بولي او زیاتوي چې په دې کار کې نه یوازې د حکومت وسلوالي مخالفې ډلې، بلکې په خپله حکومتي ځواکونه هم مسؤل دي. دا ولسمشر لومړی مرسیال عبدالرشید دوستم له وسلوالو مخالفینو څخه د قوشتېپی او درزاب ولسوالیو د تصفیه په هدف تېره ورځ جوشان ولایت ته تللی. ښاغلي دوستم رسنیو ته ویلي چې د 10 زرو سرتیرو او افسرانو په ګډون په دې عملیاتو کې د هغه افغان ځواکونو انتقام اخلي چې وسلوالو مخالفینو یې سرونه پرې کړي. دوستم زیاتوي چې شاته ګورته عیب دی. دوی چې موږ له زره کسانو اوسو او نشو کولی چې دغه قاتلین له منځه یوسو، نو ولې مو دغه یونیفورم اغوستی؟ ما وړاندې هم ویلي چې ما شاوخوا 15 کال وړاندې دغه یونیفورم د تشریفاتو لپاره نه دی اغوستی. د اسلامي دولت په وړاندې د امریکا په مشرۍ ائتلاف لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازی وایي په داعش ډله کې د بهرنیو جنګیالیو شمیر له 3500 څخه 2500 ته راټیټ شوی. بریت مکورګ پرون ویل داعش توندلارې ډلې د فشارونو له کبله د خپلو جنګیالیو معاشونه ترنمایي راښکته کړي دي. دا څرګندونې داسې مهال شوي چې تمده د فبروري په 20 نیټه د امریکا او روسیې ترمنځ د سوریې د شخړو د حتمېدو په هدف یوه موافقه وشي. دا امریکا د بهرنیو چارو وزیر خبرداري ورکړی چې که دمشق او مسکو سوریه کې د سیاسي انتقال لپاره مذاکراتو کې جدي ونه وسی، واشنگتن به له بلې طرحې کار واخلي. جان کیری تېره ورځ د امریکا د هغه هیواد د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته ویلي چې ډېر زر به د سوریه د 15 کلنې جګړې د پای ته رسولو په برخه کې د روسیې جدیت روښانه شي.
Now, if it's real and really happening, that could move.
اوس که دغه مذاکرات رښتینی او کیدونکي وي، کیدای شي پر مخ ولاړ شي. لکه چې وړاندې مې وویل، که هغوی وځنډوي نو موږ ته به څرګنده شي چې لاره کې یو کلک خنډ شته او هیڅ پرمختګ به ونه شي. که دا کار ونه شي، پر یو میز د خلکو راټولول به ستونزمن وي. داسې لوری شته چې وایي دا بې معنا کار دی. فکر کوم ډېر زر به پوه شو چې دغه سیاسي انتقال په برخه کې هیوادونه جدي دي که څنګه.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د راتلونکو دولو ساعتونو لپاره د کابل په ګډون د یو شمیر نورو لوی ښارونو د هوا حالات سانتي ګریډ په کچه داسې اټکل کړي: کابل د تودوخې لوړه درجه 22، ټیټه 6، آسمان لمر. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 25، ټیټه 11، آسمان لمر. هرات د تودوخې لوړه درجه 28، ټیټه 8، آسمان لمر. کندهار د تودوخې لوړه درجه 22، ټیټه 4، آسمان لمر. جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 1، ټیټه 11، آسمان لمر. غزنی د تودوخې لوړه درجه 19، ټیټه 1، آسمان لمر. ګردیز د تودوخې لوړه درجه 18، ټیټه 2، آسمان لمر. بامیان د تودوخې لوړه درجه 1، ټیټه منفي 4، آسمان لمر. او بدخشان د تودوخې لوړه درجه 2، ټیټه منفي 15، آسمان لمر.
دوستانو، خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل. اوس هم په دې خپرونه کې د راټولو شوو مطالبو حال درکو. وړاندې به دا رپورټونه موضوعات واورئ. دا طالبانو استاذي وایي د سولې په راتلونکي غونډه کې د دوی د استاذو د ګډون په اړه اړیکه نه ده ورسره نیول شوې. په دې اړه په رپورټ سربېره اوري د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت په زیاتېدونکي ډول له ګواښ سره مخ دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا له اروپایي ټولنې سره پر داسې مشترکو اقتصادي او امنیتي پروګرامونو کار کوي چې په افغانستان کې د کډوالۍ مهم عوامل له منځه یوسي. په دې اړه به هم رپورټ واورئ. دا به هم واورئ چې د کندهار چارواکي وایي د دې ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې د ګمرک درې مامورین د فساد په تور نیول شوي. د افغانستان په اړه به که وخت و ځینې نور رپورټونه هم درته وړاندې کړو. لویدیځو ورځپاڼو چې د افغانستان په اړه څه لیکلي هغه به هم درسره شریک کړو. د سیمې او نړۍ په مسلو کې به واورئ چې ولسمشر اوباما چې د جمهور ریاست دوره یې مخ په ختمېدو ده، یو وار بیا د ګوانتنامو زندان د تړلو کلکه ژمنه کړې ده. دا ازادۍ راډیو ده. د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو ډلوي د افغانستان د سولې د راتلونکي غونډه کې د دوی د استازو د ګډون په اړه اړیکه نه ده ورسره نیول شوې. په قطر کې د طالبانو د غیر رسمي دفتر ویان د ازادۍ راډیو ته ویلي د سولې مذاکراتو په اړه د څلور اړخیزې غونډې پریکړې له دوی سره نه دي شریکې شوې. فریبا ظاهر په دې اړه رپورټ لري.
سره له دې چې پرون په کابل کې د همغږي ډلې په څلورمه څلور اړخیز غونډه کې د مارچ میاشتې لومړۍ اونۍ د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د پیل لپاره ټاکل شوې ده، خو په قطر کې د طالبانو غیر رسمي دفتر وایي تر اوسه د دې پریکړې په اړه دوی ته څه نه دي ویل شوي. دا غونډه پرون د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو ترمنځ د افغانستان د سولې مذاکراتو د پیلېدو په اړه جوړه شوې وه. د غونډې په پای کې د همغږي ډلې د یوې لمې په خپرولو سره د افغان دولت له وسلواله مخالفینو وغوښتل چې د خپلو باصلاحیته استازو له لارې په دې خبرو کې ګډون وکړي. په قطر کې د طالبانو د غیر رسمي دفتر ویان محمد نعیم له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه به خبري وشوده او ویل چې په راتلونکي غونډه کې د دوی د استازو د ګډون په اړه له دوی سره تر اوسه اړیکه نه ده نیول شوې.
په دې اړه باندې افغانستان اسلامي امارت خبر نه یو، په دې اړه موږ معلومات نشته. د ناست په اړه باندې چې د څه کوي او څه روان کړي دي، په دې اړه موږ معلومات نه لرو. دا زموږ د اسلامي امارت موقف دی. هر هغه هڅې چې هغه د اشغال د خاتمې لپاره او هلته د یو خپلواک اسلامي نظام د راتګ لپاره کوششونه کوي، طبعا هغه قابل تقدیر دي. او موږ همدا غواړو چې بس اشغال باید ختم شي، افغانان د افغانستان ولس آرام شي. د هغه لپاره څوک هڅې کوي او موږ سره په تماس کې کېږي. موږ همدا غواړو د لپاره دفتر خلاص کړی دی او د لپاره موږ کوشش کوو چې دغه مشکل نظامي تر څنګ سیاسي حللارو بلارم که څوک غواړي چې حل یې کړي، موږ تیار یو، آماده یو.
په قطر کې د طالبانو د غیر رسمي دفتر ویان زیاته کړې چې د طالبانو ډله د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره پر هغو شرایطو ټینګار کوي چې د پګواش په غونډه کې مطرح کړي وه. د طالبانو استازو د سولې په هغه غیر رسمي غونډه کې چې د روان کال د جنوري پر 23مه د پګواش مؤسسې لخوا په قطر کې جوړه شوې وه، د سولې لپاره خپل شرایط وړاندې کړي وه او ویلي دي چې نړیوال ځواکونه باید په بشپړ ډول له افغانستان ووځي او د طالبانو ټول بندیان خوشي سي. بلخوا د افغانستان د نوې ملي جبهې په نوم د حکومت سیاسي اپوزیسیون وایي چې افغان حکومت له طالبانو سره د سولې ظرفیت نه لري. د دې جبهې ویان وحید الله غازی خیل ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان نوې ملي جبهه یا اپوزیسیون په دغه حکومت کې دا ظرفیت نه ویني چې دوی د صلح په افغانستان کې تامین کړي. تر اوسه پورې دوی په دې نه پوهیږي چې صلح له کومې برخې سره باید وکړي، له ملا منصور له ډلې سره که د ملا رسول له ډلې سره چیرته وکړي. آیا طالبان هم دې ته حاضر دي چې له دې حکومت سره خبرو ته مخامخ کېني که نه؟
د همغږی ډلې په پرونی څلور اړخیزه غونډه کې دا پریکړه هم وسوه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې دی په پاکستان کې وسی. پاکستان د 2015 میلادي کال په جولای کې هم د طالبانو او افغان حکومت رسمي استازو د لمړنۍ ناستې کوربه و چې د طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر د مړینې له خبر سره وځنډیده. اسلام آباد په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د سولې غوښتونکي دي. د هغه وخت پوځ د دوشنبه په ورځ ویلي و چې د پاکستان لوی ترستیز راحیل شریف د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د بیا پیلېدو په هدف قطر ته تللی و، خو په قطر کې د طالبانو غیر رسمي دفتر وایي راحیل شریف له دوی سره هیڅ اړیکه نه ده نیولې.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په زیاتېدونکي ډول له ګواښ سره مخ دی. د سازمان په خپل کلنی ریپورت کې لیکلي چې د 2014 کال په پرتله په 2015 میلادي کال کې په ملکی تلفاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. په دې ریپورت کې هم افغان حکومت او هم مخالف وسلوالې ډلې د ولسی خلکو د مرګ شوبلې په ډیروالي کې پرې بلل شوي. جزئیات د فریبا ظاهر په یو بل ریپورت کې اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغانستان په 2015 کال کې د ملکی تلفاتو د ډیروالي په برخه کې بیساری و. دغه سازمان په خپل کلنی راپور کې لیکلي چې په افغانستان کې د بشري وضعیت په پرله پسې ډول په خرابېدو دی او له دې کبله یې ژور اندېښنه ښودلې ده. د افغانستان لپاره د بخښنې نړیوال سازمان څېړونکي حوریه مصدق له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې د 2015 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په ملکي تلفاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی.
عمر تلفات ملکی در سال 2015 بالا رفته، مثلا در 6 ماه اول سال 2015 تقریبا 60% زیاد داشته تلفات ملکی به تناسب.
دا وایي د ملکی تلفاتو شمیر په 2015 کال کې ډیر سوی دی. د بلګې په ډول د 2015 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د 2014 کال پرتله تقریبا 80% ډیروالی راغلی دی. د دغې مرګ ژوبلې 80% د حکومت د وسلوالو مخالفو ډلو په لاس، پاته نورې د حکومتي ځواکونو او د هغوی د پلویانو لخوا سوی دی. له بده مرغه یو لږ شمېر یې لا معلومه سوی نه ده چې د کومې ډلې لخوا وژل سوی دی. په دې راپور کې له وسلوالو طالبانو څخه په کلکه غوښتل سوي چې ژر تر ژره خپل هغه بریدونه چې د خلکو ژوند ته پکې بې تنهایي ښودل کېږي ختم کړي. دغه راز د امنیسټي انټرنیشنل راپور وایي چې تر دې لا وړاندې د افغانستان حکومت مسؤلیت لري چې د ملکي افرادو د خوندیتوب لپاره لا ډېر کار وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان هم دې وضعیت ته په کتو د تصادفي نه بولي چې لسګونه زره افغانان د خپل ژوند په بیه اروپایي هیوادونو ته د رسېدو لپاره د سفر خطرونه مني او کډوالۍ ته مخه کوي. د دې سازمان په کلنی راپور کې دا هم ویل سوي چې په افغانستان کې د بشري حقونو هغه فعالان هم چې د عامو وګړو د ژوند د خوندیتوب لپاره په زغرده آواز پورته کوي په بېساري ډول د بریدونو له ګواښونو خلاص نه دي. تر دې وړاندې افغان حکومت د ملګرو ملتونو هغه راپور نیمګړی بللی و چې پکې افغان ځواکونو په سلو کې د 12% ملکي مرګ ژوبلې مسؤل بلل سوي وه. د اجرایه ریاست مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې یونما د هیواد په 12 ولایتونو کې د ملکي تلفاتو ارقام وړاندې کړي. په داسې حال کې چې د دوی په خبره طالبان په 24 ولایتونو کې ملکي وګړي په نښه کوي. د امنیسټي انټرنیشنل په نوی راپور کې ټولو هغه وادونو ته چې د بشري حقونو وضعیت پکې ناسم شول سوی اشاره سوی او وایي نه یوازې د خلکو حقونه بلکې هغه قوانین او سیستمونه چې د دغو حقونو د خوندیتوب لپاره دي هم له ګواښ سره مخامخ دي. پراپور کې پر دغو حکومتونو رغ سوی چې د هغو سیستمونو څخه سیاسي ملاتړ او په بشپړ ډول یې تمویل کړي چې د نړیوالو قوانینو او د خلکو د حقونو د خوندیتوب لپاره جوړ سوی دي.
دوستانو اوس هم وخت په افغانستان کې 5:15 دقیقې کیدونکې دی. وار بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. په قطر کې د طالبانو غیر رسمي دفتر وایي تر اوسه پورې په راتلونکو خبرو اترو کې د ګډون په اړه اړیکه نه ده ورسره نیول شوې. روانه اونۍ د هغو کډوالو پناهغښتونکو شمیر چې 2014 کال کې یونان او ایټالیا ته رسیدلي تر 100,000 واوښت او ویل کیږي چې په 100 کې 15 افغانان دي. د بخښنې نړیوال سازمان د بشري حقونو د وضعیت په اړه په خپل نوي کلني رپورټ کې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت کړکېچن ښودلی. د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم له وسلوالو مخالفانو څخه د قوشتېپي او درزاب ولسوالیو د تصفیې په هدف په عملیاتو کې د ګډون لپاره تېره ورځ جوزجان ته رسېدلی. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر د افغانستان د جګړې پر ښکېل خوا او غږ کړی چې روغتیایي چارو ته په کلکه درناوی وکړي. د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د امریکا په مشرۍ ائتلاف لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازی وایي داعش ډله کې د بهرنیو جنګیالیو شمیر له 3,500 څخه وبخی له 15,000 څخه 15,000 ته راټیټ شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړی چې که د دمشق او مسکو سوریه کې د سیاسي انتقال لپاره مذاکراتو کې جدي ونه وسي واشنگټن به له بلې طرحې کار واخلي. امریکا ولسمشر بارک اوباما وایي د ګوانتانامو زندان د امریکا ملي امنیت کمزوری کولی شي او د امریکا د ارزښتونو خلاف دی. او په کوزوو کې د حکومت مخالفینو سلګونو پلویانو په پلازمینه کې خیمې درولې او د حکومت د لرې کېدو غوښتنه کوي. دوستان تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه sadiradio.com کې هم وګورئ. زموږ خپرونه هر ورځ سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفحه 12:29 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. اوس همدا چې لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي احمد شیبر ورته کتنه کړي.
د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو د تیرې ورځې د غونډې په اړه سټراټ فور کامنټري خپرونې خپله یوه زړه مقاله چې په ډسمبر کې له طالبانو سره د سولې د یوې 4 اړخیزې غونډې په اړه خپره کړې وه بیا چاپ کړې ده. دا خپرونه لیکي چې د دې غونډو هدف دا دی چې یو ځل بیا له طالبانو سره د سولې خبرې راژوندې شي، خو سټراټ فور کامنټري شک لري او لیکي چې بهرني محارب ځواکونه له افغانستانه وتلي دي او طالبانو له دې پوځي خلا ګټه پورته کړې ده، سیمې لاندې کړې دي، نو دریځې بدل شوی دی. خبرونه په ورته وخت کې د طالبانو اختلافاتو ته اشاره کوي او څو جګړې یادوي چې د ملا اختر محمد منصور او ملا محمد رسول د پلویانو ترمنځ شوې دي. سټراټ فور کمنټري لیکي د سولې د خبرو لپاره دا مهمه ده چې د طالبانو کوم مشران پکې برخه اخلي او د دې خبرو د بریالیتوب لپاره د طالبانو د بیلابیلو ډلو بشپړ همکاري پکار ده. د لویدیځ وی بلې چاپي خبرونې ټایمز بیا د افغان کډوالو مسله راخیستې ده او تر دې سردیک لاندې مقاله لري. اروپا د افغان پناهغښتونکو پر مخ دروازې تړلې. په دې مقاله کې لولو چې افغانان د یونان په شمال کې مسدونیا ته څیرمه په یوه سرحدي ښار کې بند پاتې دي. ټایمز بیا د یو افغان انځور وړاندې کړی دی چې له سرحد سره له یوې مانۍ سره ولاړ دی او په غېږ کې ماشوم ورته ژاړي. د خبرونې په وینا له کله چې سرحد تړل شوی په زرګونو افغانانو دا هیله له لاسه ورکړې چې لویدیځې اروپا ته به رسېږي. سربیا 5 ورځې مخکې له اتریش، کرویشیا، مسدونیا او سلوانیا سره د یو تړون له مخې سرحد بند کړ. ټایمز وړاندې د یونان د کډوالو د چارو د یو مسؤول خبرې راخیستې دي چې وایي د مسدونیا سرحدي ساتونکي د هر هغه کس اسناد ګوري چې دغه هیواد ته داخلي شي، نو په 3-4 ساعته کې ایله په بیله سلطنو ته اجازه ورکړي چې په سرحد پورې وسي، خو بل لور ته په زرګونو کډوال هره ورځ یونان ته داخلي شي. ټایمز بیا لیکي چې د یونان او مسدونیا په سرحد کې یو داسې ځای چې خلک ژوند نه کوي افغانان د اورګاډي یو تمځای نیولی دی او دا شعارونه یې راځوړندې چې ولې تعصب، موږ بیرته خپل هیواد ته نشو ستنېدلی، له موږ سره مرسته وکړئ چې له سرحده تیر شو.
د دوستانو لویدیزو رسپانو د افغان کډوالو د هغه ستونزو په اړه لیکنه کړې چې په ډیرو سختو لارو تر یونان رسیدلې دي، خو اوس سربیا او مقدونیا پرې خپلې پولې تړلې او اجازه نه ورکوي چې نور اروپایي هیوادونو ته تیر شي. د ایران په مرکز اتن کې د میشتو افغانانو یو اتحادیه وایي چې لږ تر لږه 2000 افغان کډوال چې ماشومان هم پکې دي، د دې ښار په دوو سترو میدانونو او شاوخوا سیمو کې پراته دي. د ایران په ګڼو نورو سیمو کې هم ګڼ شمیر افغانان بې برخلیک پاتې دي. د فرشتي جلال زئی یو رپورټ په دې اړه ورو.
په یونان کې د افغانانو یو اتحادیه وایي چې د اروپایي اتحادیه و غونډه به چې ټاکل شوی ډیر ژر جوړ شي، د دغه هیواد ته د ورغلو کډوالو د برخلیک څرګندولو لپاره نوې پریکړه وکړي چې پرساس به له هغوی څخه غوښتنه وشي چې خپل نمونه په یونان کې د کډوالو په توګه ثبت کړي. د پلان پراساس د یونان حکومت په دې کسانو د پناه غوښتنې لیکونه د اروپایي اتحادیې غړو هیوادونو ته استوي څو پریکړه وکړي چې څومره کسان په کومو هیوادونو کې د منل کېدو امکانات لري. پاتن کې د افغانانو د یوې ټولنې غړي رحمت محمدین نن ازادي راډیو ته وویل چې دا بهیر شای ډیر وخت ونیسي، نو هغه افغانان به چې په اروپایي اتحادیه کې د پناه غوښتنه کوي مجبور وي چې په ډیره موده کې په انتظار کې پاتې شي. د رحمت محمدی په وینا دا بل افغان کډوالو د امکان هم واخلي چې د پناه غوښتنې لپاره یو ځانګړی هیواد انتخاب کړي.
قرار است همو ثبت نام درخواست پناهندگی مهاجرین در یونان اجرا شود.
هغه معلومات چې مشتره رسیدلی موږ ویلای سو چې پراساس به د افغان کډوالو څخه غوښتنه وسی چې خپل نمونه او د پناه غوښتنې اسناد په یونان کې ثبت کړي، له دغه ځایه به بیا اروپایي اتحادیه ته د دوی نور معلومات استول کیږي او کتل کیږي به چې کوم هیواد په کومو شرایطو باندې څومره کسان مني. په دغه هیوادونو کې پولند او رومانیا په څیر غریب اروپایی هیوادونه هم شامل دي چې شاید کډوال لپاره ورتګ مناسب نه وي، ځکه دا هیوادونه خپل کډوال لري چې په نورو هیوادونو کې کار کوي او اقتصادي ډیر شنه دی. د رحمت محمدی په وینا اوسمهال ګڼ شمېر افغانان د اتن ښار په دوه سترو میدانونو امونیا او ویکتوریا کې بې برخلیکه پراته دي. د په وینا ګڼ شمېر کسان لا هم له ترکیه د سمندر له لارې د یونان ټاپوګانو ته ورسیږي.
و داتین هم که بیشتر افغان ها هم تو پاشان در پارک اینجا هستن، در روی سرک هستن.
اوز دیر افغانان دلتا پسرکون و پلارو بانی پراته دی، دوی هیچ دول امکانات نلری که هم در ملگور ملتونو در سازمان یو چه ابتدایی مرستی ورترسی دلی دی، خدا کافی ندی. پا کمپونو که هم زای نشتا او لخل کردک سوی دی. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی نن د دستونز په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د یونان گاونډو یو هیوادونو له تبیزه ډک چلند کړی دی. بلخی وایي
خبرونه ما هم شنیدیم، زه متاسفانه چې کشورونه
دا چې د یونان یو شمیر گاونډو یو هیوادونو پریکړه کړی چې د افغانستان کډوالو ته په خپل خاوره کې د تیرېدو اجازه نه ورکوي، دا یو له تبیزه ډک پریکړه ده. موږ دا خبرونه واوریدل او موږ په دې اړه پلو همکارانو سره خبرې کړې دي او هغوی ته مې د سپارل د چې په دې اړه څېړنه وکړي. په عین حال کې د فنلند د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې چې نن خپره سوې ده ویلي دي چې موږ باید له هغو خلکو سره چې ځورول سوي او تر فشار لاندې و مرسته وکړو. په اوس وخت کې موږ نسو کولای له هغو کسانو سره مرسته وکړو چې فکر کوي چې په خپل هیواد کې برخلیک روښانه نه دی، د کار امکانات نه لري او یا په ښه ژوند پسې ګرځي.
بلخوا د افغانستان د ملي امنیت شورا له اروپایي ټولنې سره پر داسې مشترکو اقتصادي او امنیتي پروګرامونو کار کوي چې په افغانستان کې د کډوالۍ مهم عوامل له منځه یوسي. د ملي امنیت شورا چارواکي له هیواد تلونکو افغانانو موضوع د اندېښنې وړ بولي، خو وایي حکومت د داسې شرایطو د رامنځته کېدو هڅه کوي چې نور افغانان له هیواده وتو ته مجبور نه شي. محمد حدیث پردیس په دې اړه رپورټ راکوي.
کڅه هم له افغانستان څخه نورو بهرنیو او په خاصه توګه اروپایي هیوادونو ته د افغانانو غیر قانوني ورتګ لا هم دوام لري، خو د افغانستان د ملي امنیت شورای د مخنیوي په برخه کې د یو لړ اقداماتو خبره کوي. د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د دوشنبه په ورځ په کابل کې د فنلند د بهرنیو چارو لمرسیالي وزیر سره د کتنې پر مهال وویل افغان حکومت له اروپایي هیوادونو سره پر داسې مشترک اقتصادي او امنیتي برنامو کار کوي چې په عملي کېدو به د کډوالۍ مهم عوامل لري شي. د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ د کډوالۍ موضوع د افغانستان له ملي امنیت سره تړلې بولي او د دغه ستونزې پر اساسي حل ټینګار کوي. خغلی غورزنګ د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې حکومت هڅه کوي په اساسي شکل په افغانستان کې د کډوالۍ عوامل له منځه یوسي.
افغان دولت فنلند په شمول ټولو اروپایي هیوادونو سره، د جرمني او نور اروپایي هیوادونو سره پر داسې برنامو کار کوي چې د هغه په نتیجه کې کډوالۍ امنیتي او اقتصادي عوامل عمدتاً لمن زلار شو په دې توګه افغان کډوال د افغان کډوالو مهاجرت مخنیوي وشي.
د افغان حکومت له لوري په افغانستان کې د کډوالۍ د ستونزو د حل شمنې نوی نه دي. وړاندې اجرایي رئیس هم ویلي چې په افغانستان او بهرنیو هیوادونو کې به د افغان کډوالو ستونزې په اساسي توګه حل کړي، خو تازه رسنیو په اروپایي هیوادونو کې د افغان کډوالو له بد وضعیت راپورونه خپاره کړل. سیاسي کارپوهان بیا انتقاد کوي چې حکومت یوازې په خالي ژمنو غواړي له افغانستانه د تلونکو غیرقانوني کسانو مخه ونیسي. سیاسي کارپوه یونس فکور وایي تر هغې چې په افغانستان کې د ځوانانو لپاره ډاډمنه فضا برابره نشي، د کډوالۍ ستونزه به همداسې روانه وي.
او د دې مخه چې په دې نه راګرځول کېږي چې پاسپورت ورنه کې سرحد وتړي، هغه هم ښه تدابیر دي. خو ځوانان تشویقول، هغوی ته د کار زمینه برابرول، د تحصیل د دوام زمینه، دا به زه فکر کوم مؤثره تمام.
وړاندې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویلي چې د اروپایي ټولنې له تخنیکي کمیټې سره خبرې روانې دي څو په اروپا کې د افغان کډوالو ستونزې په اساسي شکل حل کړي. خو تازه مقدونی پر هغو 15,000 افغان پناه غوښتونکو خپلې پولی تړلی چې دا مهال په یونان کې بند پاتې دي. په ورته وخت کې بل اروپایي هیواد فنلند هم تازه اعلان کړی چې له خپل هیواده ټول افغان پناه غوښتونکو وباسي. رسنیو ته په کابل کې د فنلند سفارت له لوري پاستول شوی خبر پاڼه کې راغلی چې فنلند ته ورغلي افغان پناه غوښتونکو به بیرته خپل هیواد ته راستانه کړي. له دې وړاندې بیلابیلو بنسټونو ویلي که حکومت د هیواد دننه امنیت ټینګ او ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي، اروپایي هیوادونو ته به غیر قانوني سفرونه هم کم شي.
ولسمشر اوباما چې د جمهور ریاست د ورایي په پایته رسیدو د یو وار بیا د ګوانتنامو زندان د تړلو کلکش منع کړي. نور تفصیل د امریکا غږ آشنا راډیو همکار شوکلا رحیم زوی نقلو.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس بارک اوباما نن یو ځل بیا د ګوانتنامو د زندان د تړلو ژمنه وکړه. جمهور رئیس اوباما چې په 2009 کال کې جمهور رئیس شو، د ګوانتنامو زندان بندول یې د لمړنیو کارونو په لیست کې و. خو اوس چې د کار موده یې د کال نه کمه پاتې ده، شاوخوا یو نوي کسان لا تر اوسه هم په زندان کې پاتې دي. ښاغلی اوباما وویل د سپتمبر د میاشتې د 11 نیټې د بریدونو نه 15 کاله وروسته هم موږ یو داسې زندان ساتو چې په هیڅ بندي یې د محکمې لخوا حکم نه دی صادر شوی.
Standing in the world, it is viewed as a stain on our broader record of upholding.
دا زندان په نړۍ کې زمونږ د ریس کمزوري کوي او د قانون په تطبیق کولو کې زمونږ په تاریخ کې یو داغ دی. نوموړي وویل د ګوانتنامو زندان د ترګرو د پروپاګاندا یو ځاله ده. ښاغلی اوباما وویل چې دغه زندان باید له مخکې تړل شوی و، خو زیاتوي چې سیاسي ستونزې مخه ونیوله.
And unfortunately, during that period where we were putting the pieces in place to close it, what had previously been bipartisan support suddenly became a partisan issue.
زما د جمهوری ریاست د دورې د پایل نه وړاندې چې کوم خلکو د دغه زندان بندیدل غوښتل، بدبختانه د سیاسي ګټو په خاطر مخالفت شروع کړ. خلک وویرول شول چې د ګوانتنامو زندان وتړل شي، هغوی ته به خطرونه زیات شي. د ګوانتنامو زندان د 2001 کال وروسته چې په امریکا ترګریز بریدونه وشول جوړ شو. د غلطه یو مهال شاوخوا وسو مشکوک ترګر ساتل کېدل چې یو شمېر افغانان ول. ښاغلی اوباما وویل چې دا مهال د ګوانتنامو په زندان کې یو نوی کسان پاتې دي چې نور هیوادونو ته به د ډیرو د استولو کار چټک شي. خو ویل چې د دوی په منځ کې لس تنه خطرناک دي چې د امریکا په زندانونو کې به وساتل شي.
د ژوند رنگونه
ګلالی
څه کاروبار کوي؟ ګلالی جانې
دلته راغلی یم خستولو.
چیرته اوسیږي؟
بنای کې.
ښه، کور کې مو څو نفر دي؟ پلار دې څه کاروبار کوي؟
پلار مې د مندسې کور کې ناسته.
ولې هغه کار نه کوي؟
هغه م پیسې نشته چې دکان واچي.
ښه، نور څوک دي کور کې؟ مو
کور کې مور ده، پلار مې ده، او نور واړه وانان دي.
ته مشره ده کور؟
نه، نور ده، نور دي مشري.
څو کلن یې ته؟
زه 9 کلن یم.
در سم وای څوم سم کی
دویم
بیا نو څو وخت راوځي؟ مثلا څو وخت لرګی ټولې؟ بیا مکتب ته څو وخت ځي؟
مکتب ته و بجې زم، 9 بجې بیرته زم، خاصه 9 بجې زم، هغه دا یو لز بجې بیرته زم کور.
نور د کور خرڅ پرس مسنګ کیږي؟ تا ول چې پلار مېم کار نه کوي. نو
ضرور مې دلته راځي د موټر مینځي، بیا کار، بیا راځي او 100 روپیا 200 روپیا راوړي، بیا هغه بیا مونږه پیښان مې نه.
نو پلار دی ولې کار نه کوي؟ خو کوي چې هغه بیرون لاړ شي او څه کاروبار وکړي. کار ستونزه خو نه لري؟
پلار مې چې دا هغه چې پیسې وسره چې بیرون وځي هغه وکړي. چې د غسای پوری لار شي کرا ورکی
اما ورور چې پیسې ګټي هغه د کور لپاره بس کوي گزارم پکېږي
لګ لګ گزارم نو پکېږي
کله دې زړه تنګېږي د سچ بیرون راوځي ګرځي ستړی کېږي ستړیا احساس کوي
ولې نه کوم
بیا دې مور ته کله نه وایي چې زه نه غواړم لرګي راټول کړم بیرون وګرځم
نه چې مور ته مرته چې لرګي راټولم نو بیا پکارېږي راته
نورم در سره څوک بیرون راځي که تنه راوځي
تنه زه خور مې دراوځي
خور خو دې تنه هم وړه ده دا څنګه دا کله نه وایي ژاړي خو نه چې زه نه ځم بیرون نه ځم خاص لرګي نه راټولوم
ژاړي زه په زور راولم
ورځ کې څومره لرګي او دا شیان راټولوي
دوه پیرې درې پیرې
پی څوک در سره وړي چې ګورم یو بوجۍ در سره دا ډکۍ وړي کور ته سره خمستړی کوي دی نه
ډکو مې نیمې وړم یا ډکه وړم ستړی کېږم ته لارې پورې ځم بیا کینم بیا ځم بیا کینم
څه غواړې مثلا څه ارزو لري آینده کې چې درس ته ادامه ورکړي نورم له خیر آینده کې تحصیلات وکړي څه ارزو لري
زه دا ارزو لرم چې ډاکټره شم
اوس هم سید سمیع عباس په استودیو کې دی په روانه